مشاعرك او مخالکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښنه غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې می پر زړه ولی تیریږي رنگوی پکې ریخم او غند لارې بے خوبی پکې راټول د څراغ ده جل وهلی مړه سلګۍ پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بېغږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بېغږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي کره کتنه وای چې دا راوښه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خوال رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندل لري خپل اصول لري یا د خپل مایته په کتو سره یو څمیر کسان نوم د نخت ورکوي یو څمیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي بایس کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې نه تر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت کې نشته دي معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دا موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کده بل اړخته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم دا شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیلی مګر د انلاین د پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نور تصویرو پیژن بلکل هغه نور هم تصویر واحد تصویر شول چې علی لیکنه وکړي بل انلاین کرکتنی نه یوازې دا چې داسې نوی لیکنه نوی لیکنه یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راخره کیږي نور ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعامل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن ځلان کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د لارې په ګوډ ګوډ هیوادونو کې ژوند کوي حالت دنور حیوا دنو ادبیات ولی لنوی تیوریگانو سر بلدی آشنایی حتی داس نوی مسائل حتی داس کسان ولی کلی چه مگه کلیشی دو پختو ادب دغنامندهای دو پختو ادب دو پرمختاج دو پختو ادب دو فرنی و فرنی خبر خیتی کار و خلو داس نده چی واجی زیانونه لدی آنلاین کارکتنا ولی شیگونی هم لدی
خو کشور تا بهیر سب دا زیانونو تا چه تا صورت اشاره کرده دیت بر تر اوگرزو څرنګه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي ستاسو پیشنهاد به څه وي
په همدې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړې ده تر څو خپله لیکوال زبد خپل پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس یو کارکوونکي ته او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي منفي تفسیري لیکي نو هغه لپاره هم دا لیکونو لړۍ ما پیل کړی ده چې باید هغه څوک نه کوي باید دقت ولري معلوماتي باید خوي آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کیږي چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي چې د دوی هم دغه نقدې وسیلې په توګه کاروي همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي دغه ماته ګوډه لیکنه چې ما کړې په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده
بهر سب او بخشه تاسو چې کوم شان یاد خلک خلګو مغشت چې دقت او معلومات دقیق کړي کنه طبي خبر دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات په وړاندې کوي لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنی څه
شي بس محترم زمون ټول نو استفاده ټول مونږ مم دا وایي لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت د خپل وصول دی چې ته به ژمن اوسېږي مګر اوس مهال مونږ ډیر د شي د کوالات وینو چې هغه په آنلاین کارکټنه کې د نقد وصول ته ژمن نه دي د ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي نه د نقد وصول باندې روان نه دي بلکې
نه زما مطلب هم دغه ده بهر صاحب یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی تلار شوونی وشي مثلا د نقد کلمه خپل له نقد نه خپل شوی دی چې یعنی شله بدو بیلول نو کچرته څوک شله بدو بیلوي د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي منفي اړخ به میادوي د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زستا سو په یو لیکنه باندې کار کته نه کوم لومړی به غستا سو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یوه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم یعنی فکر نه کوي چې ل دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي
چې برسه مخې ما یو اشاره وکړه لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه کچې ته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایل ته پام وشي نو طبعا لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې څو انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي د خلاصې دي د هر چا لاس ته رسیدلې دي یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي دا که صحیح ده د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکو په د دې نقد حتی دې ته نقد نه وای دې ته د کرکټونکو په سترګو نه ګوري دې نقد ومني مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خبروي نو چې کله دې د نقد په نامه یو لیکنه خبروي د اصول تجمن نه وي د مخدی په اساس د یو ډول ناروغي په اساس یا د نورو د کم
نو به سبب وبخشي فکر نه کوي وبخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په اړه کې کوي طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني او ک جن کسان اوس تایید هم کې ورسله یو وخت خلک پرې باندې پولیس شه دا له اصول سره سم لیکنه
بله شیبر سے ممدغه لیدا دنلې کرکتلې په اړه بنچ موږ لیکنې مخفري کړې امدغه لیکنې وس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیات لوستونکو دي مینوالي دي یا دبلولي امدغه کسان ته د کرکتونکو په سترګه باندې ګوري د دوی لیکنې لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي د هغه ترلنده اوسنۍ انلاین کرکتنې خو یو بل ځانګړنه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړی ده. نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیر وګوري منفي کومیټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل صفه د تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بي سواد ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بي سواد دي هلته طبيعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکي او ورسره یو وخت ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي.
شیبر ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا کلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دا ضرورت واخلي قلم دی را واخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لپاره رسیدلې دي یو لیکنې کوي خبروي. البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي. نو حتی دوی د دغه سي د لکه چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې پزای زیان زیاتوي او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولاري هڅه زیات شي؟
شیبر څه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هوا یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نقد اصول په ټول کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد وینو چې او هغه نقطې چې په دې کې به د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې ناراضي بلکې زموږ په ټولنه کې ګرش مې فرهنګیان د لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لري دا چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخه راوسپل شي
نو دا خو بیا وبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپل ادبیات وښني
څنګه سانسور شي پر څه
یعنی څه مطلب دا چې یو څوک یو لیکنه وکي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړی دی یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لې خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلک د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیږي. کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي خو دې فال شوی به دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دا کس په ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصول سره لوستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولای شي چې د دې لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوی دا دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولای شي چې دا لیکنه د نک پټل کې
راځي. بهر سر فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یې نشه.
شي مثلا خبر بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ کټولونه کې کارکتنه دوی زده کارتونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کارکتنه خواره ده یو دار چې لکه هغه چې کرکتنه په نور نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نه خو اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګي او موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په خښه کې ځای پر ځای سوی دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپې ولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشن لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه ټول سوي دي.
لدی ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوز آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورمه. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دغه کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پاړو تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډېر خوشحاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډېر ګټور دی. تر ډېره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانو چې دی کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتمی ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي او هغوی هم وهي، خو مگر که په لاملونو یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی، او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې واړې مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره، تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي.
خندا دا ژوند او جهان چې شي کټ کټ په خندا دا ژوند